درنو اوریدون که سلام علیکم لده شبه دازالی رادیو خپراوانی پیل شوینن یک شنبه ده دل مریز دیرلسو ونیوی ده سنبولی چلورم و ده میلادی دوزاره اطلسم ده اگست شپاگوشتم پا ده خبری مجاله که چیز اسمت ساروانی ده میره مصابی پا تخنیکی همکاری ورندی کم ده ملی امنیت ده سلاکار ده استیفا و ده یوشمیر نور و چارواکو ده استیفا ده احتمال و نور و موضوعات و تفصیل آوری لمره ده سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت نوې سلاکار وای په یو بحراني حالت کې نوې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله بسمل د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. ښاغلی محب بیګا په یوه بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې تر څنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو او تفصیل پکې اوریدای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وی کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ځای شوې. موږ په دې وخت کې بېزت کاري قوانین وکړل. زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلاشي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته د یو شمېر لرې شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم بندې. په کابل کې پرون شنبه د ولسی جرګې یو کاندید جلال الدین صالحی په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحی د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابل ولسی جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحی د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ لاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس پر ټویټر لیکلی چې ناراضي کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیښ نه کړي ځکه د ژغ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون د پرلت دولس خیمې چې له دوو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خند پیش کړی و ټول کړی. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته نور جزئیات وړاندې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار اسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي، پر ضد به یې له قوې کار واخیستل شي. دا خبر بلومبرګ خبري اژانس خپور کړی دی. د بلومبرګ د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار اسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. او په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوي مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایی اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. پر فیسبوک په خپره شوي بیان کې لیکل شوي چې نسرین ستوده په دې خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی چې د دې پر کورنۍ او خپلوانو د چارواکو له لوري فشار دی او د هغې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او دغه راس 0.5 اورئ. بښنه غواړم، د آزادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکارۍ د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوي به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جدي اندېښنه ولرم چې کنې دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر ښوونځي بند دي.
د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې تر څنګ د کندهار د خلکو بله ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات چې بل اغم دغه خلکو تور کول کیږي، دغه خلکو په کورو کې یی دغه ګلان په وبي موږ د څنګه وبنلر.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دنده سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې شاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر نورو له جکپورو امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې وه، خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا لوري خبر شوی لیکلی چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محبیه د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسوولای د حنیف اتمر له خلیل کل شوی چې له څو میاشتو راهیسی د سولې او امنیت تامین، د ملي اجماع، ملي یووالي، شی حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، ټاکنو، لسیمه او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی غنی او اتمر ته ځینې نږدې کړي او لډیر مودي راهیسی د هغوی د اختلاف خبري د باندې راایستلې وي. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې شاغلی اتمر له ولسمشره مرور سوی او استعفا یې کړې ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا نه یې غوښتل چې خلک خبر سي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو وروستۍ ډله ایزې حملې چې خلکو ته یې زیات مالي او ځاني تاوان ورساوه غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدۍ پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولی شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
برطرف شوی په دې معنا چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی د صاحب حمدالله موحد چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبي اندېښنه زه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنیو چارو وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حملې وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړي دي. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو جکپوري رئیس هم استعفاوي وړاندې کړي دي. اژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک دي او همدارس بل چارواکی چې استعفا یې کړې ده د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر وبجو په مدري څپه 12 پښنی بیا او اف ام 3.15 سپاوري. د غزنی د خلکو یو شمیر استازي په د غشار د طالبانو د بیا ځلی حمله اندیشنه لري. پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي چې غزنی ښار په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلی حملې په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبرې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمید الله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دوی وایي اندېښنه شته. څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او د غشاندې اضافي سرتیرو داستولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لار پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی، دوی هلته په کافی اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او پولیس والی که هم د دستوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیه وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی
واشنگتن اگزامینر رسپانې د مشل روبین لیکنه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې په تیره څه باندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناټو تیروتنې یادې کړې. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما لخوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لویه تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې. لیکوال همدارنګه په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنې په پای کې وایي امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود، خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسي او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شوه. د لیکوال په وینا له هغې وروسته د امریکا هر ادارې د بریالیتوب خبرې کړي، خو د افغانستان د سیستماتیک ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړی. ښاغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي، داسې هیڅ نښنیخانه نشته چې واشنگتن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وښیي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې د مسکو پر هغې غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوي طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانه وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غني وړاندیز له پامه وغورځاوه او پر ځای یې په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. رسپانه د شنونکو له قوله وایي چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره راپیدا شوی خوځښت له خطر سره مخ کړی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال څیړونکي میشل کوګلمن له خولې وایي دا ښایي د طالبانو لخوا یو داسې سیاسي هڅه وي چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو له کمزورۍ ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډېر څه ورسره سلا شي، او یا دا چې طالبان غواړي یوازې وګوري چې روسان ورته څه ورکولی شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللې، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپلو هغه هڅو لپاره یو گزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپل مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډې ته به خپل استازي وانستي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي د مځکې په کوره کې د طالبانو ډېر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ګټور نه دي. د لویدیز ډیپلوماټ زیاته کړي دا څه طالبانو ته نړیوال دریز ورکولی شي، خو همدارنګه له دې ډلې سره د سولې د مرکزي هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی. د دې لویدیز ډیپلوماټ په وینا طالبان د مسکو غونډه کې د ځان ښودنې لپاره ګډون کوي او په خبرو کې ورسره مناسب او اصلي لوري برخه نه لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو د کمیسون غړي او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دې ولایت کې د یو سلو شلو بندو ښوونځیو په اړه اندېښنه شي. د دغه کمیسون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی آزادي رادیو ته وویل چې دغه ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د پوهنې وزارت هم دا ستونزه تاییدوي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې وابري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامني د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه اومده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خونځو د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خونځو په تړل کېدو سره زورګون زده کوونکي خونځو ته لا تګ نه به برخي شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي رادیو سره داسې شریکه کړه.
په کندهار په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا نو پخوا ته، اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي، معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معارف رښتیا هم تقریبا یو سلو شل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري، مکتبونه چې پخوا په ولسوالیو کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه دلته خلاص.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت له لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 ښوونځیو له ډلې 340 خلاص او نورې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل والی ویلي وو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ښوونکو کتابونو له کمښت سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 نوي ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزاد په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي. دا وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ تخنیکي ستونزې هم لرو او موږ نشو کولی چې له دغې مسلې نه سترګې پټې کړو، خو د پوهنې وزارت ژمن دی چې شته ستونزې او ننګونې په نښه او له مخې د ښوونځیو د تشکیل او نورې ستونزې هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسیون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړې خو لا عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم د کندهار د خلکو د یوې بلې ستونزې په اړه راپور درکوو. په کندهار کې د اوبو کمښت خلک زیات اندېښمن کړي دي. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو ریاست ورته په وخت اوبه نه رسوي، څاهانې وچ شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. د دې موضوع په اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
مشکل حکومت برمی مستفی
بلخوا د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتنه کښته کړې ده او که خلک په خپل مخنیوي ونه کړي ممکن د کلونو په تیرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ شي. نوموړي وایي پلان لري چې په کندهار کې 5,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نوی پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو، ځکه د وزارت مالي موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی د لوی ولی د حکیم صاحب اډې ساحه ته 4,500 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین سوې ده، په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 24 ساعت کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوې ده.
وروستیو څېړنو ښوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږدمهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکایي سناتور جان مکین د یو اچا کلونو په عمر ساپرې کړې ده. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازي توپ کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازیګر 4:00 او 28 دقیقې مړ شو. جان مکین له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو کلک مخالف و او تل یې په دې ټینګار کوو چې باید امریکا افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي. د ده ژوند او کارونو حال رضوان مراد درکوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه مهال د امریکا د خاورې برخه وه په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمبارۍ پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زنداني کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړتبه پوځي افسر زوی و، ده ته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1928 کال کې جان مکین له اریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج ډبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهورې مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسني وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د ډیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي ووسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین دغه راز په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندیدو، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و، د یو 80 کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه